آزادی رادیویی مجله.
زما سدالله غسن فر سلامونه ومنی قدرمنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجله په روان خبرونه کې د سولې او ادب د تړاو په موضوع د استاد سعد الدین شپون او استاد نجیب منلی خبري اوري. له ځوانې شاعري او کیسه لیکوالي نعیمې غنی سره د عمان نیازي مرکه، د کندهار د نارنج ماڼۍ د ابتر حالت، او په 2013 کال کې د اسلامي تمدن د مرکزیت لپاره د غزنی د چمتو کولو په کار کې د ستونزو په اړه ریپورټونه او نور مطالب لرو. د ونې فرهنګي خبرونه ناجیه صافی لولي.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی وایي چې انګلستان شپږ سوه لرغوني آثار چې د تنظیمي جګړو په وخت کې لوټ شوي او بیا په برتانیا کې ضبط شوي وو، د افغانستان ملي موزیم ته سپارلي دي. عمر خان مسعودی رسنیو ته وویل چې دغه آثار د لندن د هیترو د هوایي ډګر مامورینو له قاچاقګرو څخه په بیلابیلو وختونو کې ترلاسه کړي دي. برتانیا په 2009 کال کې هم د افغانستان 1800 قلم لوټ شوي لرغوني آثار افغانستان ته ستنې کړي وو. د افغانستان ملي موزیم د 1992 او 1996 کلونو ترمنځ لوټ شو، او له هغه وروسته د موزیم ګڼ لرغوني آثار طالبانو له منځه یوړل. د تیر چهارشنبه په ورځ په کابل کې په کتاب خریداره کې د سړنوال الحاج زین الله منلی لخوا د تازه چاپ شوې ترجمې د مخکتنی غونډه جوړه شوه. دغه کتاب چې د اسلام تاریخ نومیږي، په اردو ژبه پاکستانی مورخ ډاکټر حمیدالله لیکلی دی، او د اسلام له سرخینو وختونو رانیولې د عباسي حکومت تر پایه پورې د مسلمانانو په تاریخ رڼا شوې. د سړنوال منلی په قلم دغه ژباړل شوی کتاب په یو وخت په کابل کې کتاب خر موسی، په ننګرهار کې مومند خبرندوی موسی، او دغه راز د پاکستان په کوړه کې چاپ شوی دی. د مخکتنې په غونډه کې ویناوال او د سړنوال زین الله منل ژباړه وستایله او روانه او دقیقې وبلله. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د غزنی د تاریخي ځایونو د بیا رغونې کلونه به د راتلونکي میلادي کال له اکتوبر وړاندې پوره شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت فرهنګي معین سید مصدق خلیلی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په غزنی کې د تاریخي ابداتو د ترمیمولو او بیا رغونې د 2013 پروژو له جملې څخه په تیر کال کې د 10 پروژو کار بشپړ شوی دی. د اطلاعاتو کلتور وزارت د چارواکي ویلي چې په څلورو نورو پروژو کار روان دی، او د 13 نورو پروژو کار هم تازه پیل شوی دی. ښاغلی خلیلی ټینګار وکړ چې اطلاعات او فرهنګ ته سپارل شوی کار به مخکې تر دې چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي تمدن پایتخت چې سر ته ورسیږي. خو ځینې شنونکي وایي چې تر نوموړي کال پورې به د غزنی د تاریخي ځایونو د بیا رغونې چارې بشپړې نه شي. په دې اړه یو مفصل ریپورت لرو چې لږ وروسته به واورئ. او په کابل کې قلم ټولنې د دریو تازه چاپ شوو کتابونو د مخکتنی غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د ډاکټر فیض محمد ځلاند په لیډرشپ نومې کتاب باندې، او دغه را د سید زابلي د شعرونو په ټولګه چې ستوریو ته ناست یم له ستار سره خبرې کوم نومېږي، او د نور دین نه یادوم په نوم د انعام الله ګوهر د شعرونو په کتاب باندې خبرې وشوې.
کندهار د تاریخي آثارو له درکه هم د افغانستان یو مهم شهر دی. د دې شهر ځینې تاریخي آثار لکه نارنج ماڼۍ، چهل زینې، د میرویس نیکه او احمد شاه بابا مقبرې، او د میر هزار جامعه ډیر شهرت لري. خو دغه اکثره تاریخي آبدات د نه پاملرنې په وجه د ړنګېدو او خرابېدو له خطر سره مخ دي. یو هغه لرغونی ځای چې اوس تر ډېره حده له منځه تللی دی د نارنج ماڼۍ ده. په دې اړه د صادق رښتونی د ریپورت دا اوریدو بلنه درکو.
د هر هیواد تاریخي ابدات او د همغه هیواد د پخوانیو اوسیدونکو په لاس جوړ شوی تاریخي آثار د خلکو د کارنامو لرغونتیا او تاریخي قدامت څرګندوي کوي. کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو د جملې څخه دی چې د لرغونو آثارو او تاریخي ودانیو له پلوه ډیر شتمن بلل کیږي. دا مهال په دغه ولایت کې یو شمیر لرغونی ودانۍ چې سلګونه کاله قدامت لري، د وخت د حکومتونو د نه پاملرنې له کبله یا له منځه تللي او یا هم د نړېدو په حال کې دي. له دغه جملې څخه یو هم نارنج مانی د چې د کندهار وسنی شار لوی د زیبرخي تاریخي چل زینو ته مخامخ موقعیت لري او د هوتکو د واکمنۍ اصلي مرکز دی. مورخین وای شاه حسین هوتک به د نارنج په مانی کې هر اونۍ ادبي بانډارونه جوړول. په 1225 هجری لمریز کال چې کله نادر افشار پر زاړه ښار حمله وکړه نو دغه دنګه ودانۍ زیانمنه کړه. مورخین د زاړه ښار په اړه زیاتوي چې دغه لرغونی ځای سلګونه کاله تاریخ لري او شاوخوا شپږ امپراتوري پکښې تېرې سوي دي. استاد او تاریخ لیکونکی فضل محمد پنهان د زاړه ښار د تاریخي ارزښت په اړه داسې وایي:
د تاریخي روایاتو په اساس باندې یعنې غوریانو په زمانه کې دا جوړه سوې ده. غوریانو په دې باندې واکمني کړې ده، مغولو کړې ده، صفویانو کړې ده، اوتکیانو کړې ده او د اوتکیانو افشار چې نادرې افشار دلته راغلی دی کندهار ته او زور ښار یې نیولی دی د شاه محمود هوتکو څخه او وروسته د دې بیا دا په کنډواله تبدیل کړی دی.
ښاغلی پنهان وایي د کندهار زوړ ښار دوې لویې کلاوې درلودې چې خورا لوړې او ټینګې وې چې ډېر برجونه به یې د لیرې معلومېدل. د دې کلا چار چاپېره د شپېته متره په پنډوالي یا بردوالي دیوال راګرځېدلی. د دغه دیوال په شاوخوا کې لوی خندک جوړ سوی خو په دې وروستیو کې دغه خندک یا لویه کنده ډکه سوې او د کلا د شپېته متره پلن دیوال ډېره برخه حمله منځه تللې. پر دغه لاندې سوې مځکه اوس د اوسېدو کورونه جوړ سوي او د دې تر څنګ د کښ لپاره استفاده هم ورڅخه کېږي. د دغه سیمې یو ملک دولت ملامتوي چې خلکو ته اجازه ورکړې چې د دغه ښار ډېرې برخې لاندې او کورونه باندې جوړ کړي.
دلته خو د دولت خوا څخه هېڅ پاملرنه سوي او مغه په دې باندې چې دلته دا تاریخي ځای دی د کندهار د نارنج غونډۍ په نامه باندې دی، د دې خلک استفاده کوي چې خاورې جنوري مثلا یو نور داسې شان جنوري چې دولت څخه موږ دا غواړو چې دلته په دې منطقه باندې امنیت راولي چې د خلکو مخنیوی وکړي دا خاوره وینسي او دلته یو پارکونه جوړ شي خلک راشي دلته د میډیا دپاره دا تاریخي ځای دی او دلته باید دا والل ته راغلي ده باید د نارنج غونډۍ چې دغه واله جوړه کړي او دلته اوبه راشي دلته شنګیاب برابره شي او دا درخت اوس هم ګوره تصویر نه شي په دغه کې وچ دي.
بل خوا د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم مني چې د دولت لخوا دغه لرغونی ځای ته د نه پاملرنې په خاطر زیان رسېدلی. د دغه ادارې د لرغونو عبیداتو د څانګې مشر عزیز احمد عزیز وایي یوازې د نوي دولت پر اتاق سره د زاړه ښار 50% برخې له منځه تللي. ښاغلی عزیز وایي چې په دې وروستیو څو کلونو کې ځینې کسانو په دغه کلا کې خپل سری کیندنې هم کړي چې ځینې آثار یې موندلې او بهر ته یې قاچا کړي دي.
موږ دغه د کلا د حفاظتي دیوال برآورد د کندهار ښار سازۍ د ریاست په همکاري باندې ترتیب کړی دی، وزارت هم جوړ دی. بد وختانه باید ووایم چې د جې د حفاظت او دغه جوال د جوړولو لپاره کوم لاس نری په کار سوی. په درته ووایم د کندهار زو ښار یا نارنج ماڼۍ چې د جې تر حکومت تر اتلو سره تقریبا 50% جوړه ولاړه وه، خو دا حکومت پر اتلو سره هغه 50% اوس 50% تر رسیده دي. 50% په دې خاطر ویلی سم چې یوازې هغه مخروبه غونډۍ یا د خاورو کوټه پاتې ده، نور منطقه ټول د منځه تللې.
د کندهار د زاړه ښار د تاریخي ارزښت په اړه ارواښاد پوهان علامه عبدالحیا بیبی لیکي چې په دغه سیمه کې د څلوېښتو زینو د غره په لمن کې اشوکا کاتبه چې د کندهار د زاړه ښار له دروازې سره په 1410 هجری لمریز کال کشف شوه. دا ډبرلیک چې تر میلاد مخکې په 240 کال په یونانی او ارمی لیک شل سوی دی دا ښکاره کوي چې د کندهار زوړ ښار 2000 کال مخکې جوړ سوی.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کله چې څو کاله پخوا غزنی د 2014 کال لپاره د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز وټاکل شو ورسره هیلی پیدا شوې چې دغه ښار لرغونی آثار به ورغیږي او په ښار کې به انکشافي پروژو ته توجه زیاته شي، خو په غزنی ولایت کې نامنی او دغه ولایت ته د حکومت بې پامي یو بل ته لاسونه سره ورکړي او 2014 کال ته د نړۍ د اسلامي کلتور د پایتخت په توګه د غزنی ښار چمتو کول له خطر سره مخ کړی دی. په دې اړه د فریدی سیفی د برابر کړی ریپورت دا ورېدو بلنه درکو.
یو وخت د غزنی تاریخي خار په خپلو له خزانو ډکو منارو لویو کتابتونونو جماعتونو او برجور بالا حصار سره د اسلامي تمدن او کلچر یو لوی مرکز ګڼل کېده. خو چې کله یې نن وویني هیڅ په دې په تصور کې هم رانشي چې دا خار یو وخت د یوې لویې امپراتورۍ مرکز و چې د قدرت واګې د اوسنۍ نقشې په اساس په ختیځ کې تر هنده او په لویدیځ کې تر ایران رسیده. غزنی په لغت کې د قیمتي کاڼي یا ګوهر په معنا ده، خو اوس هغه بڼه هغه پخوانۍ بڼه نه لري. اوس دا ښار د شخړو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دی. د دې سیمې خلک په ویره کې شپې سبا کوي. برېښنا نه لري، کافي اوبه نه ورسیږي او د کانالیزاسیون یا ناپاکو اوبو د ایستلو سیستم هم پکې نشته. کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساینس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2014 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، ډېرې هیلې په غوړېدو شوې چې ښایي دا سیمه به بیرته ورغېږي. خو په داسې حال کې چې داسې یو وخت سکم یو کال پاتې دی، ویره پر دې هیلو غالبه شوې ده چې ښایي دې ولایت ته نه پاملرنه او بې امني به د دې مناسبت د لمانځلو مخنیوی وکړي. ایسیسکو هر کال د اسلامي کلتوري مرکزونو د پیژندګلوۍ لپاره د خپلو هڅو په لړ کې په نړۍ کې درې ښارونه غوره کوي او د عربي، افریقایي او آسیایي هیوادونو لپاره یې د اسلامي کلتوري مرکز په نوم نوموي. خو یو شمیر افغان چارواکي په دې اندېښمن دي چې که نورې تیارۍ بشپړې نه شي نو غزنی به د راتلونکي میلادي کال په اګست کې دې ته تیار نه وي چې د اسلامي کلتوري مرکز په توګه د غوره کېدو په ویاړ جشن پکې جوړ شي. اشرف غیرت چې په غزنی کې خبریال دی، ولایتي حکومتي چارواکي په دې برخه کې پر ناسمو اقداماتو ګرمبولي او وایي پر هغو پروژو چې د غزنی ښار د بیا رغولو لپاره پلان شوي تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
له بده مرغه چې په دغه تېرو څو کلونو کې هغه کارونه چې باید ترسره شوي وای هغه تر اوسه نه دي ترسره شوي. دا هغه کارونه دي چې ډېر وخت ضرورت لري او فکر نه کوم تر 2014 پورې د دغه مراسمو تر رسیدو پورې دا کارونه بشپړ کړل شي، ځکه تر اوسه دا کارونه بیخي شروع شوي نه دي.
غیرت وایي بې امنی هم د دې هڅو مخه نیسي او ادعا کوي چې د غزنی له 19 ولسوالیو څخه یوازې درې د حکومت په لاس کې دي او نورې ټولې د طالبانو په ولکې کې دي. دا اندېښنې چې ښایي د غزنی د رغولو پروژې به په خپل وخت بشپړې نه شي مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د پارلمان مشر عبدالرؤف ابراهیمی د غزنی والی او د اطلاعات او کلتور وزیر د جون په درېمه احضار کړل او وروسته له ساعتونو پښتنو ابراهیمی دې نتیجې ته ورسېدو چې د دواړو مشرانو ډېرې تېروتنې کړې او په دې اړه یې د یوې آزادې څېړنې امر ورکړ.
باید اختصاصي کمیسیون د دې موضوع په اړه چې د کومو عواملو له امله بې تفاوتي او بې غوري شوې ده څېړنې وکړي، عاملین دې معلوم کړي او د خپلو څېړنو راپور دې غونډې ته وړاندې کړي. موږ او تاسو به د هغې په رڼا کې بیا د دې موضوع په اړه پریکړه وکړو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د غزنی د پخواني برم د ښوونې لپاره په دې ولایت کې د بیا رغونې د 15 پروژو طرحه جوړه کړې ده. غزنی په 10 میلادي پیړۍ کې د سلطان محمود غزنوی د واکمنۍ په وخت د برم او پرتم مدارجو ته رسیدلی و او د اسلامي نړۍ د شاعرانو او عالمانو لپاره د قدر وړ یو اسلامي مرکز ګڼل کېده. د بیا رغونې په دې پلان کې د یو هوایي ډګر د جوړېدو، د 1.5 کیلومتره سړک د پخولو، د برېښنا د مکمل شبکې، د اسلامي کلتوري مرکز لپاره د یو موزیم او د زرو بهرنیو میلمنو لپاره د اوسېدو د ځای د برابرولو او د سلو ورانه شوو تاریخي ځایونو د بیا رغولو پلانونه هم شامل دي. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د بیا رغونې د کارونو د ځنډېدو په برخه کې بې امنی لوی خنډ بولي او وایي په دې برخه کې معزفو وزارتخانو ته حکومت په کال کې 10 میلیونه ډالر ورکوي، خو دوی دا بودیجه نه ده لګولې او بیرته کابل ته مسترده شوې ده.
از سال 2007 تا به امروز یک وزارت غزنی را من حیث یک پروژه نه گرفته.
د 2001 میلادی کال راهیس تر ننه یو وزارت هم غزنی د خپل یوې پروژې په توګه نه دی منلې. اوس هم که تاسو بودیجوي لست وګورئ، تاسو به یو وزارت هم و نه ګورئ چې په خپلو کاري پروژو کې یې غزنی وي. د مثال په توګه تاسو به و نه ګورئ چې د حج او اوقاف وزارت د هلته یو جومات جوړ کړی وي او یا د فواید عامه وزارت د کوم سړک د جوړولو تکل کړی وي. هیڅ وزارت متاسفانه د غزنی په ارتباط یوه پروژه هم نه ده اخیستې.
اکبرزاده دا منی چې د غزنی د بیا رغولو لپاره له 15 پروژو څخه ډیرې نه دي بشپړې شوې او وایي دې ته مجبور دی چې نیمایي پروژې لغوه کړي. اکبرزاده وایي تقریبا 50 کیلومتره سرک جوړ شوی او ډیرې تاریخي ودانۍ هم رغول شوي دي، خو د غزنی د هوایي ډګر او اسلامي کلتوري مرکز د جوړولو کار په څو تیرو اونیو کې په جدیت سره پیل شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحین وایي د افغانستان اوسنی حالات بې ثباته دي، خوده په دې اقرار کوي چې د دې په ګډون ډېرې مؤسسي باید خپل ملامتي ومني، خو دې په دې هم ټینګار کوي چې لا هم په غزنی کې د چارو د سرته رسولو لپاره کافي وخت شته.
ان شاء الله بازم هر غفلتی که از هر کس شده آل ما فرض
میکنه ان شاء الله بیا هم هر غفلت چې له هر چا شوه شوه دینو. اوس فرض وکړه چې دا ټول غفلت لما څخه شوه، خو لا هم وخت لرو. زمونږ درد ډېر لوی درد دی، موږ له خپلو تېروتنو زده کړل، خو ښه خبره دا ده چې لا هم وخت ډېر کم نه دی.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
که هر ورځ هڅه وکړو چې یو څه میوه یا ترکاری یا دواړه وخورو، له خپلې روغتیا سره به مو ډېره مرسته کړي. په دې اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د یو ریپورټ خلاصه وژما رشیدی لولي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یوه څېړنه ښیي چې که څوک هره ورځ ترکاري او میوه وخوري، د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو امکان 40% کمیږي. د دې څېړنې نتایج راته وایي چې که څوک ډېر غوړ او چاغېدونکي خواړه او دغه راز ډېر مالګین خواړه وخوري، د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو امکان تر هغو کسانو 2 برابره زیات دی چې مالګه او هغه غوړ خواړه کم خوري چې په بدن کې په واسطه بدلیږي او د چاغېدو سبب ګرځي. د روغتیا د نړیوال سازمان له معلوماتو سره سم، د دنیا خلک تر بل مرض د زړه په ناروغیو باندې ډېر مري. مثلا په 2008 میلادي کال کې د زړه ناروغي د 12 میلیونه او 300 زره کسانو د مرګ سبب شوه. معنا دا چې د نړۍ په هر 100 کسانو کې 10 کسان له هغو ناروغیو مري چې له زړه سره تعلق لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زړه د ناروغیو یو لوی علت د سیګریټو عادت دی. بل لوی علت ځای په ځای ناسته او د جسمي فعالیت کموالی دی. دغه راز هغه خواړه چې مالګه زیاته وي او یا د بدن وازده ورسره زیاتیږي او د چاغښت باعث ګرځي، د زړه د ناروغیو بل لوی عامل دی. د روغتیا د نړیوال سازمان له څېړنو سره سم، د شرابو په څښلو کې افراط هم د زړه د ناروغیو لوی علت دی.
نعیمه غنی د میدان وردګ ولایت په یوه کلي کې دنیا ته راغلې ده. کله چې 8 صنف ته ورسېده، په کلي کې مکتبونه بند شول، خو دې له ځان سره زده کړه پیل کړه او چې 3 کاله پخوا یې کور کابل ته راغی او دې ته یو ځل بیا د رسمي زده کړو زمینه مساعده شوه، زده کړې له سره پیل کړې. دی اوس 14 لوستی دی او غواړي لال وړې زده کړې وکړي. نعیمه غنی د زده کړو تر څنګ ماشومانو ته کیسې لیکي، شعرونه لیکي او د فوکلور په ټولولو کې برخه اخیستې ده. د دې ځینې لیکنو جایزې هم ګټلې او د ادبیاتو د مینوالو توجه یې جلب کړې ده. عمان نیاسی له نعیمه غنی سره مرکه کړې ده. د اورېدو بلنه یې درکوو.
اغلې نعیمه غنی، څه موده مخکې د کتاب ښار په یوه غونډه کې ما تاسې ولیدلی چې ستاسو فکر کومه چې یو کتاب جایزه واخیسته. راځئ له دې به پیل کړو چې له کله راهیسې مو ادبي فعالیتونو ته مخه کړې ده او لیک لوست مو چیرته کړی ده، اوس مو چیرته بوخته یاست، څه کاروبار کوئ؟ په دې سه کې یو څه راته ووایاستئ، بیا به په شعرونو هم خبرې وکړو.
مننه. ما خپل لیک لوست زیاتره برخه په کلی کې کړې ده. تر اومه ټولګي پورې مې یعنی په مکتب کې لوست کړی، راغی وروسته ما په کور کې لوست کړی دی. او دا 3 کاله کېږي چې کله چې کابل ښار ته راغلم، دلته زه یو نیمالی پانتون ته ولاړم، یعنی ومې کړه چې شغل ته لاره پیدا کړم. او هغې تر څنګ ما مېرمن بهیر ته کله چې لاره پیدا کړه، نو ما لیکوالي له هغې ځای نه پیل کړه. او کوم کتاب چې تاسو وښودو، هغه زما د ماشومانو دپاره یوه کیسه وه چې د اتل بستوري راوړي په نامه باندې وه. هغه کتاب د زری کړکې په نامه باندې یوه جایزه چې د کتاب ښار یو مرکز کتابونو یو مرکز دی، له هغې خوانه سږ کال د لومړي ځل دپاره د ښځو لیکوالانو دپاره ورکول کېدله. او خوشبختانه چې یوه جایزه زما همدې کتاب وګټله. او له هغې نه اخوا زه یو د متلونو یو ټولګه لرم او نور د ماشومانو لپاره کیسې لیکم. ځینې ولسي ادب کې هم غواړم چې هغې برخه کې کار وکړم. یعنی دوم سن شمر تویله چې زدی دمر لاسترونه ورلارم خو هغه خاطر مې هغه دی او د ماشومان لپاره کیسه لیکم او څنګه شیرونه هم لیکم
کار متدا تقریبا په درې او څلور برخو کې چې ډیر سره ورته نه دی د ماشومان لپاره کیسه فولکلور ده او همداسې شاعري ده دا تقریبا بیلې بیلې برخې دي څنګه کوي دا څنګه وخت ورته بیلوي څو وخت د ماشومانو په کیسو باندې کار کوي څو وخت شاعري کوي څو وخت فولکلور راټولوي دا خو ډیر سره ویشلې برخې دي څنګه دا د ذهنن څنګه دا سره منسجموي په دې سکه مې سره ته وایست دا نور خلک بم پوسی چې کای کله ډیر ویشلې کارونه کول سره هغه به څنګه تنظیموي
زه فکر کوم زه ټول ته دیو ادب سترګه ګورم یعنی ادب ته کله چې فولکلور خو مال ته ژوند کړی دا کنه هغه ته فولکلور دی کلیوال خلکو په چې خبره په خټه کې پروت وي هغه ته ټول ژوند فولکلور سره تړلای دی نو هغه یعنی زه پرېږم واره کې داس نوې شای نه زه خو شي تخلیق نه کوم زه هغه شان چې په فولکلور کې شته دي زه غواړم چې هغه راوخلم لکه یو خلکو ته چې یعنی هغه ته هغه شی چې خلکو نه پټ پاتې دي یا ایرشي وي دي هغه ژوندۍ کړم او دا فکر کوم چې دومره هغه نه لري زه ماته لپاره ذهني هغه بنه وي بختیا بنه وي فقط راټولول ماته مشکله وي او د ماشومان کیسې شوی ماشومان سره ډېر زیات مینه لرم غواړم هغه ته کیسې ولیکم دغه ماشومان کیسې د شي دي چې هغه څه شي چې په قران کریم کې راغلي دي هغه ماشومان ته د کیسې په اړه که زه فکر کوم وړاندې شي د ماشومان په روزنه کې ډېر غزمن وي او هیڅ کله ماشوم مخ په زور یو چای نشته تحمله ولای تر څو چې هغه خپل رضانه وي او کیسه د شي ده چې ماشوم پرته لدی نه چې موږ په هغه باندې تحمل کو هغه مغه لار خپلوي زه فکر کوم چې ماشومان لپاره کیسې مې د دې په خاطر انتخاب کړی دي او شیرم فکر کوم چې لکه سره تړلای دی یو وخت کې ما یو دنه کیسه وختمه چې یو دنه کیسه ولیکم د ماشومان لپاره چې یعنی بازار اول په باره کې دی البته چې ماشومان زیات راځي کلمه چې دا وخت لدی نه کیسه ولیکم نو فکر مې وکړ چې لداکه په شیر کې راشي مغه تورې مال شیر جوړ شو او هغه مې شیر ته راوستل لکه څنګه شیر یعنی کولای راځي یعنی شیر د سنه د چې زمې شاور ته نستم شیر لیکم یا کله کله د وخت راشي چې به یو میاش کې یو شیر هم لیکم کله د وخت راشي بیا ورس کې درې شیر هم لیکم شیر خو یعنی تاسو خپل په یګ نو دومره غنه لري چې سړی ورته کینه او هغه ته وخت بیل کی خپل شیر د کله چراغ نو هغه د کی یاداش کو در سره پاتې کی کنه نو بیا خپل مخزي
ماشومان ته څومره کیسې لیکلې
ماشومان ته تاسو دقیق حساب کړی دي لاس پینځه لاس کیسه پورې لیکلې دي بس زنه طرح لرم چې هغه یعنی خاکی مرته لرم خو لاس پینځه لاس کیسه لیکلې
اکثرا کرکتون کې په افغانستان کې دا خبره کوي چې ماشومان لپاره ډیر کم کار سوای ده که کسی دی که شیرونه دی دوی ډیر دانه منی او دوی چه کم خبره کهی او مال دوی ناوری دلی ده دا اغا داده چه دا ماشومانو کم منطق چه ده اغا پا دی دیر و کسو دیر و شیرونو که نسته ده غطانو دا شیرونه لکلی دی او اغایم داسی لکلی دی لکه غطانو تای چه لیکی اغا ماشومانه منطق نهی پکی دا چا کسی مو لوستی دی دا چا شیرونه مو کتلی دی چه تاسو ته خوند درکړی دا په دې برخه کې او په خپل په دې برخه کې څه نظر لري چې څنګه باید د ماشومان لپاره کیسې او شعرونه
دا خبرته و ځای زه هم نه کله چې خپل ماشومان اول خو د ماشومان لپاره طبيعت بخیونه یعنی کله چې بعض ماشومان د چلاته مطالعه سره شوق لري خپل ډیر زیات مطالعه سره شوق ترلوده ما به چې یعنی ما د لویان داستانونه لوستل یا به مې داسې وخت راغلی ما یوه سیاسي مقاله درې څلور واره لوستې ده هیڅ مفهوم مې نه شوای ترې اخیستی مقصد ما غوښتل چې چه مطالعه ولرم چې ووایم یعنی زړه به مې تنګ شوی و هغه مقاله به ما لوستله خو هغې نه مې هیڅ وخت ما مطلب نه شوای اخیستی خو ماشومانو ادبیات خو یعنی رښتیا هم بېله څانګه ده او بېل کار غواړي رښتیا هم بعضې وخت د ماشومانو دپاره موږ داسې شی لیکو چې هغه یعنی زموږ لویانو منطقې نه منو ماشومانو باندې څنګه ومنو خو زه کله چې ماشومانو ته کیسه لیکم زه خپل هغه خپل ماشومتوب په نظر کې راولم هغه وخت چې زه ماشوم وم چې ما یاد شی ما ته خوند راکړی دی یا مې څه هیله درلوده یا هماغه څه شی چې و له خپل ماشومتوب له ژبې نه یو غیت انځور کړم ځکه دلته مې یو شعر هم دی چې پاروس ښکالی یوه د اما پوهوي جایزه هم واخیسته هغه چې ما لیکلی دی زه فکر کوم هغه ما د خپل ډیر ماشومتوب د وخت تجربه مې د چلي کلمې دی هغه
شي د په دې معنا چې تاسو له خپل ماشومتوب الهام اخلي په لو کیسو او خپل شعرونو ته چې د ماشومان لپاره لیکل دا مو نه وایل چې د چا اثر مکتلی دی چا مو خوښ سوي دي
داسې مشخص څوک نه لرم چې هغې نه ما پیروي کړي وي او خپله هم چې شی لیکم داسې په ډاډه نه یم چې ټول ماشومان به هغه خوښ شي ځکه ما چې دا کتاب اتل بستور راوړي چې لیکلی وي ماشوم راته وویل زما له خپلوانو نه دی په بهر کې اوسېږي هغه راته وویل دا ډېره ښکلې کیسه زه غواړم دا په هغه ځای کې چې اوسېږي په هغه ژبه یې وژباړم بل یو ماشوم راته ویل ویل دا خو هغه هېڅ کیسه غوندې نه ده ویل دا نو څه شی دی یو څوک تللی شي چې ستوري له اسمان راښکته کړي یعنی مختلف نظرونه دي ماشومانو ټول ماشومان په یوه نظر نه دي
د غټانو لپاره مو شعرونه لیکلي دي
بله د غټانو لپاره مې یو څه شعر لیکلي دي غواړم تاسو سره به یو څه شریک کړم
مخکې تر دې چې شعرونه راسره شریک کړي د شمېرې راته ووایه چې څومره دي
شپېته اویا پورې دي حساب کړي مې نه دي څلوریزي دي او څه هم آزاد او مقید شعرونه دي
نو بسم الله پې وکړه کومې چې ستا ډېر خوښېږي څو شعرونه راته ووایه
مننه خیر دا یو شعر دی چې د ازادۍ په باره کې دی د انسان د فکري ازادۍ په باره کې دی ما لیکلی دی خدای وکړي چې اورېدونکو خوښ شي زه به یې درته وایم البته نظم دی وایي زه یم د سیند د تل وړوکی ماهي زما همزولی یو سپیروکی ماهي زه په اوبو او دی په وچه مین په ماورا چې و بې کچه مین تل لارمان سره په جنګ ښکارېدو له خپل ژوندون څخه په تنګ ښکارېدو ویل یې غواړم دا نړۍ وګورم د سیند د غاړې توتکۍ وګورم زه له محدوده ستړی شوی یم له خپل وجوده ستړی شوی یم نورو به تل ایسارولو هغه له فاصلو یې ډارولو هغه چې ستا نړۍ ده د دې سیند په تل کې هلته به ځان کړې را ایسار په جل کې هلته اوبه نشته ژوندون نشته دی تا ته یوه لحظه سکون نشته دی نن په تناب د ماهیګیر وختو د خپل ارمان په نوم اسیر وختو دی رپېدلو ما هغه ته کتل ما یې په سترګو کې لهکته کتل د هغه سترګو کې سرور ښکارېدو د مرګ په حال کې هم مغرور ښکارېدو په خپل باور یې ټینګ باور لرلو د عشق ارمان یې لا په سر لرلو
او ډېره مننه کورم ودان نوې خبرې ډېرې وې پکې خوندور کېدی سي یو بلم راته ووایه
نظم دی چې ما د سفر په هکله لیکلی دی زه غواړم تا له خپل اورېدونکو سره شریک کړم وایي زه له سفره ګیله نه لرمه سفر مزل دی د ارمان په لوري سفر ناشونې فاصلې لنډوي د امیدونو د کاروان په لوري زه له سفره ګیله نه لرمه پردیسي قدر د انسان ډېروي د بل خوښي د مسافر خوښي وي پردیس پالنه د خپل ځان هیروي د خر ځوانان چې مسافر یې بولي همدې سفر ترېنه سړي جوړ کړي چې د خپل وطن دوزخ بللو اوس ترې د مینې لیونۍ جوړ شوي زه له سفره ګیله نه لرمه دا یو مزل دی د دیدن لپاره میندې او خویندې د دوی لار څاري لیلا یې څار کړي د ګودر په غاړه زه له سفره ګیله نه لرمه سفر مزل دی د ارمان په لوري خو زما ګیله له مسافرو نه ده چې پنه کېږي نو تر شا نه ګوري
غزل نه لولې کومه
دا یو غزل دی
مهربان
زه هر چا نه راته خپلې دي دا اوښکې په هر غم مې څڅولې دي دا اوښکې د زړه هره اندېښنه ورباندې مینځم له زمزمو نه سپېڅلې دي دا اوښکې کله ځان او یا له بل سره په جنګ شم ما سفر ورته نیولې دي دا اوښکې زما هیلې یې له ځانه سره یوړې نن له زړه نه بهېدلې دي دا اوښکې د کلونو مسافره په خیر راغلې ما سلام ته درلېږلې دي دا اوښکې چې هر چا ته مې ډالۍ کړې ای زړګیا هغو ما ته را بخلې دي دا اوښکې بیا زړګیا د چا نوم ته نظرانه شوې نه یې مې سترګو ته راغلي دي دا اوښکې
څه فکر کوی چې داسې لویه مقابله په اوښکو کې
فکر کوم له ځان سره خو مقابله پې کېږي
ډېره مننه ولې مو کتاب نه چاپوي
فکر کوم زما لومړنۍ تجربې دي زما دوه کتابه چاپ شول اول کتاب نه مې دومره راضي نه یم ځکه په چاپ کې مې بعضې ستونزې درلودې دا دوهم کتاب خو خیر دی وسي د مصور بنسټ له خوا نه چاپ شو او شعرونه مې غواړم چې لږ څه پاخه شي د خلکو نظر پرې ولرم بیا وروسته یو داسې شی واوسي چې لږ متفاوت شی واوسي یعنې شعرونه خو ډېر دي داسې یو څه واوسي چې خلک واقعا هغه ته په بېله سترګه وګوري داسې شی بیا وروسته چاپ کړم
خوشحاله دی او خدای دې وکړي چې داسې یوه ورځ بیا مرکه سره وکړو چې څو کتابونه درسره وي
ژوندی اوسئ په همدې ورځې به یې له خیر اوسئ
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ ځوان لیکوال او شاعر عزت الله شمزي په دې ورځو کې یو کتاب تدوین کړی دی او په هغه کې یې د اوسنو شاعرانو ځینې هغه شعرونه راخیستي او بحث یې ورباندې کړی دی چې د سولې په ګټه او د جګړې په خلاف دي. که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې داسې شعرونه زیات شوي دي چې د جنگ او قتل مخالفت پکې شوی دی، خو له لویو سره ویل کیږي چې د افغانستان په شاعري کې د تشدد په ګټه ډېرې خبرې شته. آیا زموږ په شاعري کې واقعا د تشدد تبلیغ کیږي؟ آیا شاعري د سولې او اخوت په راوستلو کې برخه لرلی شي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې مو د ادبیاتو له صاحب نظرانو استاد سعدالدین شپون او استاد نجیب منلی څخه کړې دي. د بحث د اورېدو بلنه درکوو. بحث به د رحمان بابا په دې بیت پیل کړو چې وایي: هر مرغه چې د بل غوښې خوري مردار دی، ځان حلال که لکه زانه شاهین مشه. دغسې بیتونه چې د تشدد او قتل و قتال او خشونت او په نهایت کې د جنگ په ضد دي، د ځینو کسانو په نظر په اوسني ادب کې هغومره ډېر نه دي لکه څومره چې په کار دي. حال دا چې اوس خو وسلې هم ډېرې خطرناکې دي، سولې ته ضرورت لا ډېر زیات دی، او ځینې کسان خو انتقاد کوي چې په اوسني ادب کې ځینې شاعران زما د تورې شنګ او د بابا توره مې او د دادا توره مې داسې خبرې ډېرې کوي، او دا یو عیب دی. استاد شپون، ستاسې له نظره دغه انتقاد سم دی؟ یعنی دغه عیب ګڼلی سو؟
او دا انتقاد خو سم دی. زه فکر کوم د امیر کروړ چې زم
زمری
په دې نړۍ، دا زیاتره هغه لافی دی چې فردوسی هم وایي. دا د سولې ته خطر یا د سولې نخواښونه نه بولم، مانا دا چې لاس مه راوړه، زه ډېر خطرناک شی یم، نر یمه پلانکه یمه پلانکه یمه. دا توره ډېره راووته، دا داسې راووته چې به سوله او امن دا ټول شیانې تاثیر لاندې شو.
استاد نلی، استاد شپون امیر کروړ ته اشاره وکړه او د هغه هغه ویاړنې ته اشاره وکړه، او دا یې هم وویل چې هغه څه شعرونه د سولې په ضد نه وو، خو ویاړنه هم د حماسي یو څانګه ګڼلی سو. اصلا حماسي ادب خو په هر حال رسمي ادب ده، او د حماسي ادب هم ډېر پخوانی دی او هم د ادبیاتو کې ډېرې ریښې لري. آیا له دې نه خو بیا داسې نتیجه نه سو اخیستی چې اصلا یو قسم مقابله، یو قسم مبارزه د ادبیاتو په ذات کې ده؟
حماسي ادب فکر کوم چې که د ادب منشه نه وي ورنه لرې هم نه دی، مګر حماسه لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړله، د دې دپاره نه ده چې ته په بل تیری وکړې. حماسه د دې دپاره ده لکه شکول چې غش وریي، د دې دپاره نه وری چې څوک وولي، د ځان د ساتنې دپاره غش وریي. حماسه د شکاڼه غشي دي. په شلمه پیړۍ کې زموږ د ادب یو بل اړخ ونیوه، او هغه دا چې په مصنوعي ډول باندې موږ غوښتل چې یو ملت جوړ کړو، او د ملت جوړولو دپاره زموږ سره نظریات نه وو، فکرونه راسره نه وو، رغنده نظرونه راسره نه وو، د خلکو د یو کولو نظرونه راسره نه وو. نو په دغه وخت کې په مصنوعي ډول باندې زموږ سیاستوالو هغه ادب ته ترجیح ورکړله، او هغه ادب ته لمنه ووهله چې په هغې کې د تورې او د خرب او د بابا د تورې خبرې شوې وي. نو زه فکر کوم چې دغه حالت چې زموږ اوس دی، دغه حالت یو غیر طبیعي حالت دی، په مصنوعي ډول رامنځته شوی دی او د ټولنې د ګټو سره سازگار نه دی. مګر سره له دې هم په جنگ کې، د جنگ په شرایطو کې حماسي ادب رامنځته کیږي، او هغه ادب چې جنگ خلاص شي د منځه ځي. په دویمه جهاني جګړه کې کله چې ځینې اروپایي هیوادونه مات شول، هغوی ډېر ښکلي حماسي ادبیات رامنځته کړل.
یعنی
بدله ماتې د دې لپاره چې مقاومت را پیدا کړي، ډېر ښکلي حماسي ادبیات رامنځته کړل. دغه حماسي ادبیات د جنگ د خلاصېدو سره سم خلاص شول. بیا څوک د حماسي په کیسه کې نه و، بیا جوړولو په کیسه کې و، د نوو تیوریو د پیدا کولو په کیسه کې.
او بخښي، یعنی منصور هم دا ده چې جرمني چې کله حمله وکړه، فرضاً فرانسه لاندې کړه، د دې مقاومت په کلونو کې فرانسویانو داسې ادب رامنځته کړ.
جرمني چې په فرانسه باندې حمله وکړه، په فرانسه کې ډېر داسې اشعار پیدا شول چې ملګریا ته چې په لار روانې خپل پیټي د دینامیت پنډ ته فکر کوه، که ته ولوېدې بل څوک به راشي او ستا ځای به ونیسي. یعنی خپل ځان مه ساته، دینامیت دې وساته. دا ادب په هغه وخت کې د جنگ شرایط و. د جنگ وروسته بیا دا شی ورک شو، هلته بیا نوې تیوریګان رامنځته شول، د ادبیاتو په اړه نوي فکرونه رامنځته شول. یعنی خلکو خپل هیواد جوړول غوښتل. زموږ په هیواد کې دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی. موږ حماسي ادبیات ایجاد کړي دي، مګر دغه حماسي ادبیات رښتینی ادبیات نه دي. زه د احمدشاه بچی یم، مګر دغه د احمدشاه بچی د احمدشاه د کارنامو پوښتنه وکړه، غیر د پانیپت د جنګ نه بل یو جګړه نه دی. زه د خوشحال بچی یم، مګر خوشحال نه پیژني. نو دا داسې یو دروغجن هویت موږ ځان ته پیدا کړی دی چې دغه دروغجن هویت موږ په یو دروغجن احساس کې ساتي، او دغه دروغجن احساس په خپل وار باندې موږ د نړۍ د پرمختګ د بهیر نه لرې کوي.
استاد شپون، تاسې په خپلو داستانونو کې کوم کرکټر نه وژنئ؟ ستاسو په داستانونو کې قتل نه پیښیږي، او یا که اشتباه کوم نو تقریبا نه پیښیږي، ما نه پوهیږم، خو د پښتو په نورو داستانونو کې، په ناولونو کې، په لنډو کیسو کې قتل ډیر زیات دی. تاسو څنګه دا په لوی لاس دا کار کوئ، قتل نه پیښوئ؟ دا کومه تخنیکی فائده په دې کې ویني، هنري فائده په کې ویني، او که اصلا په دې شکل غواړئ له خشونت سره، له تشدد سره مقابله وکړئ؟
دا آخره خویش نه ده، زده شنه غوارم چه خشونت سر مقابله و کما دامی قصدی دا کار کریم. خبر ده شده چه زخبر قدرت تا گورم. اما بچان دی تی اولاد پزیگه ولو که دی بچی پزیگه ولو که منگه یا نقش لره لیشو بنیادم. مگر دی قتل دی چاواجل چی دی پدو که زده زان بیخی بیچاره بینم. اگر خدای پلاس کردی اگر بوتر لاس نوارم.
استاد منلی، زه غواړم د نثر په کیسه کې، د نثر په سب یو څه وایم درته. زه ګومان کوم دغه قیدونه، عبارتونه، صفتونه لکه موږ به هیڅکله دا ونه منو، دا خو هیڅکله د منلو وړ نه ده، مقتل دا ویلی دی، دا خو د لمر غوندې روښانه حقیقت دی، او نه پوهېږم قسم خوړلي دښمنانو، تور مخي غلیمانو، ده دغسې توند و تیز عبارتونه، دغه سی قیدونه او صفاتونه چې تاکید پکې ډیر زیاتی، دغه په پښتو نثر کې ډیر لیدل کیږي، شاید تر ځینو نورو ژبو ډیر لیدل کیږي. آیا ویلی شو چې دا یو قسم جنگی سبک ده؟ آیا د یو روحي استراب، آیا د یو جنگی روحي نمایندګي کوي؟
زه فکر نه کوم چې دا جنگی سبک وي. دلته موږ د یو بل مسالې سره هم مخامخ کیږو. کله چې پښتو ادب وده وکړله، دغه د پروپاګاندی او د تبلیغاتو وخت و. پروپاګاند په ادبیاتو کې یو خاص ډول دی چې هغه د مقابل لوري عقل ته رجوع نه کوي، هغه د مقابل لوري احساسات راپاروي. د دې لپاره چې څوک په یو خاص شرایطو کې یوې لارې ته بوزي، دوه لارې دي: یا به یې قانع کوي چې دا وخت هم غواړي، انرژي هم غواړي، او استدلال هم غواړي، منطق هم غواړي، یو څه حقانیت باید سړی ولري. او بله لارې دا ده چې د خلکو د احساسات نه به سوء استفاده کوي، هغه به تحریکوي، او داسې لار ته به بیایي چې د هغوی د ګټو سره په تضاد کې وي. د تور ارتجاع ایجنټ، ایجنټ په خپله منفي کلمه ده، ارتجاع په خپله منفي کلمه ده، تور ارتجاع بیا د هغې نه پسې منفي کلمه ده. نو دا منفي چې منفي شي، بیا منفي شي، د دې نه داسې یو شی جوړیږي چې که څوک ډېر ایمان پرې ونه لري، په هغه باندې بیا باور نه شي کولی. نو د دې د خاطره دغه افراد په تاکید کې چې زموږ په ادبیاتو کې رامنځته شوی دی، زما په نظر دا د پروپاګندې زیږنده ده. او تر اوسه پورې موږ چې څه لیکنې کوو، حتی نن چې زموږ په مطبوعاتو کې څه لیکنې خپرېږي، در خارجي هر څوک چې کوي، د دې په ځای چې د لوستونکي عقل او منطق ته رجوع وکړي، تر ډېره حده د لوستونکي احساسات ته رجوع کوي، ځکه چې دا اسانه لار ده. او دا یو علت دی چې دغسې تاکیدي الفاظ استعمالېږي.
که چیرې موږ غواړو چې ادبیات د سولې لپاره وکاروو، یعنی ادبیاتو ته دا وظیفه هم ورکړو چې سولې ته خدمت وکړي، آیا له دغسې سبک سره مقابله نه ده پکار؟
زه ور فکر کوم چې موږ ادبیاتو ته وظیفه نشو ورکولی. هنر د دې لپاره نه ده چې ته استخدام کړي. هنر خپل رسالت لري. هنر بشري ارزښتونه، انساني ارزښتونه هغې ته تبلور ورکوي. سوله، آرامي، دوستي، وفاق، دا انساني ارزښتونه دي. نو هنر په طبیعي ډول په دغه شیانو کې شته. که چیرې موږ وغواړو چې هنر ته دا وظیفه ورکړو چې د جنگ په مقابل کې ودرېږي، معنا دا ده چې موږ بیا هم هنر د تبلیغاتو او د پروپاګندې لپاره استعمالوو، او د دې نتیجه هماغه معکوسه نتیجه ده، یعنی بیا هم افراطیت رامنځته کوو. زما په نظر که د دې په ځای موږ وغواړو چې هنر د سولې لپاره استخدام کړو، موږ کوشش وکړو چې په ژوند کې هنر ته ارزښت ورکړو، په خپلو لیکنو کې هنریت ولټوو، ګلاب کې ولټوو، نو دا شان په خپله د منځه ځي. یعنی زما په نظر باندې که چیرې موږ غواړو چې زمونږ په ژبه کې تاکید، بې ځایه تاکید د منځه لاړ شي، که چیرې غواړو چې زمونږ په خبرو کې ګواښ د منځه لاړ شي، کفایت کوي چې موږ د هنر اړخ مخ.
استاد شپون، تاسو په دې خبرو څه تبصره کوئ؟ هنر ته وظیفه نه منئ، رسالت نه منئ؟
رسالت او وظیفه به لږ فرق لري، زه یې دواړه نه منم. وظیفه چې هنر ته دی ورکړله، نو لکه پاچاهانو به چې هغه ته ویلي چې ثنا صفت و دغه هغه به یې کول، څه ورته وایي مته د مته وظیفه ورکول دا غلط. زه مخالف یم. د دې
اوس چې تاسو دواړه په ادبیاتو باندې
دی وظیفه بار ناچوي دی ادبیاتو په ملا باندې استاد منلای ک دغه خبر ته یو بل اړخ راسو دغه ښکلا تاسیه د کړچې د اصل شی ده یا ادیب لپاره دغه ښکلا معمولا بی اخلاق بیل دی چې وجدان ته هم لبای کوی ممکن خلق نسی اوس مثال مخکې استاد پاچایان یاد کړل هغه مده چې به خلق لیکلی پاچانو به ډیر زیاتې پیسې ورکولې مدهانو ته لیکن اوس چې پیړی تیرې دی واغه بخوانی ادبیات لولو یو شاعر به خپل دوست او شعر ویلی هغه به شاهکار پیسې پیژنو خپل معشوقې ته به ویلې ګمنامې معشوقې ته هغه راته شاهکار ښکاري خو هغه قصیدې چې په ډېر زحمت یې ویلې دي د مدحو لپاره په هغو کې معمولا ډېر خوند نه وینو نو له دې معلومېږي چې ښکلا باید په یو شکل د اشکالو زموږ یوازې ذوق نه زموږ وجدان هم قانع کړي آیا که د ښکلا همدغسې تعریف ومنو بیرته دې نتیجې ته نه رسیږو چې هنر په هر حال د سولې او د وجدان موافق شی د اصیل هنر یا باید وی
زبیخی په همدغه نظر یم کلا هغه کلا چې په مدح او په قصیدو او په دشان کې راځي هغه تصنعي کلا ده شاعر هنر نمایی کوي هنر آفرینی نه کوي خو هغه شعر چې دای د ځان د پاره وای د خپل انډیوال د پاره وای د خپل معشوقې د پاره وای شاید د خپل مور د پاره وای په هغه کې د ځان نه خي د خپل احساسات ښکاره کوي هر هنرمند زما په نظر باندې درې تعهد باید ولري یو د ځان په مقابل کې تعهد هغه څه چې وزوایم دا واقعا زما فکر دی د دې د پاره نه وایم چې څوک په خوشاله کم یا د یو څه په وګټم زه د خپل ځان په مقابل کې تعهد لرم چې هغه څه چې زما په زړه کې دي زما په فکر کې دي زه بیان کوم یو تعهد د اوریدونکو په مقابل کې دی چې زه چې هغه څه اوریدونکو لوستونکو ته ورکوم دا باید په دې ورزه چې زه اوریدونکو لوستونکو ته ورکوم یعنی اوریدونکو ته چې څومره احترام لرم هغه څه کوم باید د احترام سره برابر ووسی که زه اوریدونکو ته احترام ونه لرم زه ورته تبلیغات ورکوم که زه اوریدونکو ته احترام ولرم زه ورته هنر ورکوم او دریم تعهد د هنر د وسیلې ته په مقابل کې تعهد دی که څوک نقاشي کوي او نقاشي د نقاشي په اصولو برابر نه وي هغه هم په ځان ملنډې وایي هم په هنر ملنډې وایي که څوک شعر لیکي او شعر یې د شاعرۍ او د ژبې د اصولو مطابق نه وي هم په ځان ملنډې وایي هم په شعر ملنډې وایي نو دغه درې تعهد چې موجود دي ښکلا په خپله رامنځته کیږي
د روحیات عالمان وایي چې د هر انسان شخصیت په ماشومتوب کې جوړیږي نو وروستۍ خبره په دې بحث کې د ماشومانو د ادب پرتبات وکړو استاد شپون
همدغه د ماشوم په برخه کې ته وایي چې ماشوم ته باید تشدد ونښودل شي ماما خرکار رازر ماما لګیږي تل خرکار وایي دا رقم خبرې وي معلمانو چې کتابونه لیکل همدغه ذهنیت سره و اوس زه امید لرم چې دا ذهنیت بدل شي هیله ده چې د توپک او د وژنې او د جنګ او خشونت د دونه هغومره فاصله چې ممکنه ده ونیول شي په راتلونکو کتابو
استاد منلی غیر له ماشومه کلچر خو نورې ساحې هم لري کورنۍ ساحه ده تلویزیون یې ذریعه ده راډیو یې ذریعه ده اخبار یې ذریعه ده آیا په نورو ساحو کې هم د دې لپاره چې سولې ته خیر ورسیږي ژوند ته خیر ورسیږي آیا څه پالیسۍ په کار نه دي
زه فکر کوم چې په قرآن شریف کې شاید چې عقل او تعقل تر بل هر مفهوم ډیر استعمال شوی او زه فکر کوم چې همدغه د ژوند یوازینۍ لار ده که چیرې تاسې د ټولنې د غړو عقل ته رجوع وکئ د دې په ځای چې د هغوی احساسات راوپاروئ هر څه سمیږي
اوس د یو وړکی خو د لوی معنا لرونکي حکایت نوبت دی چې فریده سیفی ولی حکایت د زړه بودن برکت نومیږي
عمر خوړلی مرغه په ځمکه باندې یو ټوټه وچه ډوډۍ ومونده په مخو کې کې واخیسته والوت ځوان مرغانو چې له د سره ډوډۍ ولیده پسې ورغلل چې حمله ورباندې وکړي لاندې یو مار کرخېده د ډوډۍ لاندې د مار خولې ته ورخطا کړ راغلي مارغان خواره واره شول او عمر خوړلي مرغه له ځان سره وویل ښه کار مې وکړ په دې یو څپک ډوډۍ جنگ جوړېده که دا هر چا وړې وې نورو ورته لاس یو کاوه او ټولو ته تاوان رسېده دا یوه ټوټه ډوډۍ بل وخت هم پیدا کېدای شي د زړبودن کمال پدې کې دی چې د لویو کامیابیو لپاره لورو کامیابیو تیری دل پکی آسان شي.